دوی بجه سوی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه خبری خبرونه ده په دې خبرونه کې په تاسو د افغانستان او سیم پر حالاتو د نن ورځې د دې ساعت ورستي خبرونه او رپورټونه واوري د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماشام تر وو بجو پوري دي د دقیق خبرونه په پایل کې به د افغانستان او د نړۍ مهم خبرونه درته وړاندې کړو د مهمو نړیوالو خبرونو سرخط دا دی چې د امریکا د کانګرس یو شمېر وکیلان چې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو په معاملې شکل لري وایي چې د جمهور رئیس باراک اوباما پروژه پرو چارواکو به فشار راولي چې د معاملې په اړه خلکو او د سنا استماعي غونډې ته اضافي معلومات ورکړي په د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي د بشري مرستو کموالی او ناهیلي شای عراقیان کړي چې د خپل ژوند ژغورلو لپاره د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې ته مخه کړي. خو اول د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه واوري چې قسیم سولمالی وړاندې کوي.
سرکم د مهمو کورونی خبرونو سرخطونه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر دغه هیواد د وروستي راکټي بریدونو په اعتراض وروغوښت. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نن پریکړه وکړه چې دوه کمیټې به د انتخاباتي قوانینو بیا ارزونې ته وګماري او د افغانستان او پاپا نیوګینی ترمنځ کرکټ لوبه پیل شوه. د هم بشپړ خبرونه د افغانستان پر خاوره د پاکستاني ځواکونو د وروستي راکټي بریدونو په نتیجه کې د یوې مېرمنې په ګډون څلور ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بهرنی چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي رادیو ته ویل چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین نن په همدې اعتراض دغه وزارت ته وروبلل سو.
موږ سیاسي وزارت امور خارجه
د وی د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان سفیر ته د حمله پر دوام خپل اعتراض او اندیشنه څرګند کړه.
سفیر پاکستان ابراز داشته
د شغل مستغنی د معلوماتو لمخې پر وروستي ورځو کې پاکستانی پوځیانو د جورن کرښې ته څیرمه د ننګرهار او کونړ ولایتونو پر خاورې درې پنځوس راکټي بریدونه کړي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل لمړنۍ کاري غونډه کې پریکړه کړې چې دوه کمیټې د انتخاباتو د قوانینو پر ارزونې کار وکړي. دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن یو خبري غونډه ته ویل چې دغه کمیټې به د انتخاباتي کمیسیونونو پر تشکیل او صلاحیتونو کار وکړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پرون رسمن خپل کار پیل کړ. نوی آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ اداره په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د دغه بنسټ مشر مجیب خلوتګر نن په یو خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملان مجازات کړي.
درخواست نه حمایت کنندی رسانه‌های آزاد افغانستان است که
به هر دنه خوشتنه داده چې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالي چې یو غیر قانوني عمل دی باید وڅارل سي او هغه کسان چې په کرشکیل دی باید د خپل اعمالو پر جزا ورسېږي. له خبريالان سره د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې په کابل کې د یو خصوصي تلویزیونی شبکې خبريال د ولسی جرګې د یو غړي د ساتونکو لخوا وهل سوی دی. د غرس په بلخ کې د دوه تلویزیونی شبکو خبرونې د مخابراتو د ریاست په غوښتنه د مالیه د نور کولو په خاطر بندي سوی او د درو نورو د بندیدو امر ورکړل سوی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2018 کال شلوور جام ته د غوروي په سیالۍ کې له پاپا نیوګینی سره خپل لوبه پیل کړه. د پاپا نیوګینی لوبډلې تاس یا پچو وګټل او د بیټنګ پریکړه وکړه. په نننۍ لوبه کې تر دې دمه د مقابل لوري دوه لوبغاړي سوځېدلي او دوی توانېدلې دي چې په شاوخوا شپږو ورونو کې دیرش منډې جوړې کړي. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورونی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر بغداد ته په ورلمخنه اعلان شوی سفر رسیدلی دی. اشتن کارتر به له عراقي چارواکو او د متحده ایالاتونو له پوځي قمندانانو سره سلام مشورې وکړي. دا د فبروري په میاشت کې د دفاع وزیر په توګه ټاکل کیدو وروسته عراق ته د اشتن کارتر لومړی سفر دی. د وویل چې هدف یې د اسلامي دولت ډلې د وسوالو پر ضد له پولیو ځواکونو سره د مرستې پر لارو چارو شخېدل دي. داعش د عراق یو لویه برخه نیولې ده. په عراق کې نږدې 3,300 امریکایي پوځیان دي چې اکثر عراقي سرتیري روزي د هغوی قمندانانو ته د جګړې په پلان کې سلام مشورې ورکوي او په عراق کې د میشتو امریکایانو ساتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له یو شمېر نورو متحدانو سره په یو ائتلاف کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه هم کوي. تر دې مخکې کارتر سعودي عربستان، اردن او اسرائیل ته ولاړ، څو د واشنگتن دغه متحدان د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو له اټومي تړونه ډاډمن کړي. د اروپای ټولنې جګپورې ډیپلوماټ به راتلونکې اونۍ ایران او سعودي عربستان ته ولاړ شي او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ به د اټومي تړون په اړه وشخي شي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشرف فدریکا مخیرینی دفتر وایي چې دا به د جولای په 28مه سعودي عربستان ته ولاړ شي او له ایران سره تر شوي تړون وروسته به د سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. مخیرینی به بیا د جولای په 28مه ایران ته ولاړ شي او د نورو موضوعاتو تر څنګ به له دغه هیواد سره د اټومي لانجې په اړه د شوي تړون د تطبیق پر لارو چارو وشخي شي. مغیرینی د جولای په 14مه ایران سره د اټومي لانجې د تړون په لاسلیک کې دوکې مرسته کړې و. د دې تړون لمخې به پر ایران لګیدلې بندیزونه ورو ورو لرې شي او ایران منلې ده چې خپل اټومي فعالیتونه به لش کړي. د تړون په منځني ختیځ کې یو شمېر هیوادو ته لکه سوریه عربستان ته د اندېښنې پیدا کړې دي چې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته به ایران په سیمه کې خپل اغېز پراخ کړي او سیمه به نور هم بې ثباته شي. د امریکا د متحده ایالاتونو درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سنا غړیو ته سپیناوی وکړي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي به نن د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری، د انرژي له وزیر ارنیس مونیس او د خزانې له وزیر جیګلیو څخه د دې تړون په اړه پوښتنه وکړي. تمه ده چې کانګرس د دې تړون په اړه په سپتمبر کې رای واچوي. د غدرو مشانو تیره ورځ د سنا او د استازو جرګې ټولو غړیو ته د تړلو دروازو شاته له ایران سره د شوي تړون په اړه توضیحات ورکړل. د دې تړون له مخې چې د جولای په 14مه وشو پر ایران به د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو له کبله بندیزونه تدریجي لرې شي او ایران به خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. قرغیزستان وای د امریکا د پرمختیایي چارو نړیواله اداره یا یو ایس ایډ به خپل امتیاز په دغه هیواد کې له لاسه ورکړي. بشکک پر رسمي ډول روانه اونۍ د 1993 کال د همکاري تړون وروسته تر هغه له متحده ایالاتونو سره تعلیق کړ چې بشکک د امریکا د متحده ایالاتونو پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې د بشري حقوقو جایزه د قرغیزستان یو زندانی فعال ته ورکړه. د قرغیزستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایمیل کیکیف تیر ورځ په بشکک کې خبریالانو ته وویل موږ د مرستو د درېدو امکانات نه ردو. د امریکایانو له لوري د مرستو د کمیدو یا درېدو امکانات د دې تړون له لغوه کېدو وروسته امریکا په بیلابیلو پروژو کې یو شمېر مرستې کوي. موږ غواړو چې یو ځل بیا دې ته اشاره وکړو چې د دې مرستو د درېدو او کمیدو امکانات شته. کیکیف زیاته کړه کله چې امریکایان په مرستندوی پروژو کې برخه اخلي نو دوی به د ډیپلوماټانو په څیر له قانوني تعقیب څخه بری نه وي او یو ایس ایډ به د مالی او ګمرک امتیازات له لاسه ورکړي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14مه د واشنگتن پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې د 2014 کال د بشري حقوقو د جایزې ګټونکو عظیم جان اسکروف اعلان کړ. اسکروف د بشکک په یو زندان کې په عمري حبس د دې لپاره محکوم شوی دی چې د چارواکو په وینا ملکیانو ته هغه ګواښ پیدا کوه او د ټولنې ثبات یې له منځه وړ.
دا ازادي راډیو ده. دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې خبرونه په ورستیو دقیقو کې به د افغانستان څخه واوري چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو څه پرمختګ شوی دی. د خلاصون لارې علي شورا د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې لپاره د مذاکرو ملاتړ کړی دی او وایي چې باید د خبري اوربند ته زمينه برابره کړي. د دې ادارې مشر
د اوربند په صورت کې مذاکرات تاسو مذاکرات وسې چې په هغه باندې یو مثبت نتیجه مراته وسی نو دا ټول په ملت پورې اړه لري. ملت ته زمينونه چي
په همدې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په بریتانیا کې دی او هلته د افغانستان د کرکټ د شلوري او په بریتانیا کې د کرکټ د شلوري نړیوال جام لپاره د غوراوي په سیالیو کې نن ډیره مهمه لوبه ده. په دې ارتباط په خبرونه کې تاسو ته جزئیات درکړو. په همدې خبرونه کې به په نړیوالو مطالبو کې واوري چې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي چې د بشري مرستو کموالی او په عراق کې ناهیلي شاید دغه هیواد خلک اړ کړي چې د خپل ځان د ژغورلو لپاره د اسلامي دولت په نوم له وسلوالي ډلې سره یو ځای شي. و باورې چې د امریکا د کانګرس یو شمېر وکیلان چې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو پر معاملې شکل لري وایي چې د جمهور رئیس باراک اوباما پر جګپړو چارواکو به فشار راولي چې د معاملې په اړه د خلکو او د سنا استماعي غونډې ته نور معلومات ورکړي. او په همدې خبرونه کې به د نورو خبري رپورټونو تر څنګ د دې اونۍ کور کلی پروګرام درته وړاندې کړو. د ازادي رادیو خبره ونی اوري. د په افغانستان کې د خلاصون لار په نوم د ویشورا د طالبانو او افغان حکومت ترمن د سولې د خبرو ملاتړ کړی وای چې باید د خبري اوربند ته زمينه برابر کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبان د استازو ترمن د سولې د خبرو هرکلای وکړ او پرون یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس لارې لیدلې دي. او په دې ویډیو کانفرنس کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هڅې ستایلې دي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ولسمشر اوباما له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په پرونیو خبرو کې د دې هرکلای کړی دی چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره هڅې چټکې کړې دي. په افغانستان کې د خلاصون لار په نوم شورا وایي چې په افغانستان کې باید د طالبانو او د حکومت ترمنځ په خبرو کې د اوربند لپاره یو زمينه برابر شي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم پرون وویل چې دوی هیله لري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو نو د استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې به چې دوهم وار به تر سره کیږي د اوربند مسله یاد شي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور دقیق نیټه لا نه څرګنده سوي او نه دقیق ځای څرګند سوي. خو د سولې د عالی شورا غړو پرون هیله څرګند کړه چې دغه خبرې به د رواني میلادي میاشتې د پای په ورځو کې وشي. دا چې د افغانستان د نن د خلاصون لار په نوم شورا په دغه خبرو باندې څه نظر لري په دیړه له کابل یوسف خان زدران رپورت وړاندې کوي.
د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د خبرګونونو په دوام د افغانستان د خلاصون د لارې عالی شورا د دې پرمختګ هرکلای وکړ او وایي دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ وي. د دې شورا لسګونو غړو چې د پنځمې پورز د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه په مرکز کابل کې راټول شوي وو د سولې په بهیر ټینګار وکړ او ویل دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ورنکړي. د افغانستان د جوړښت لپاره د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي باید د سولې د دویم دور خبرې داسې وي چې پکې اوربند لانشي
د اوربندۍ په صورت کې مذاکرات تاسو مذاکرات وسې چې په هغه باندې یو مثبت نتیجه مراته وسی نو دا ټول په ملت پورې اړه لري. ملت تضمینونه چې په منځ کې راولای شي هغه ملت کولای شي. افغانستان د باندې یو څوک هغه په یو طرف بل طرف ملامتیا نشي ویلای. د افغانستان د باندې یو څوک اعتماد نشي راوستای. افغانستان د باندې یو څوک تضمین نشي کولای.
نو موړی وای اوربند کولای شي اعتماد ته زمينه برابر کړي او دا هغه څه دي چې د افغان ولس غوښتنه ده. د افغانستان د خلاصون لپاره د حل لارې شورا چې مشري یو شمیر پخوانی طالبان کوي داسې مهال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلای او د داشان نور غونډو وړاندیزونه کوي چې افغان حکومت دا مهال دویم پړاو خبرو ته چمتووالی نیسي. د سولې د لومړي دور په خبرو کې چې د روژې په میاشت کې ترسره شوې دواړه لوري په دې سلا شول چې په دویم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لیست یو بل ته سپاري. په داسې حال کې چې د دویمې غونډې نیټه او ځای لا معلوم نه دی پخواني یو شمېر چارواکي وایي چې باید افغان حکومت په ځینو شرایطو خپل دریز نرم کړي. د افغانستان د اسلامي اقتدار ګوند مشر او پخواني قومندان احمد شاه احمدزی د سولې په تړاو جوړ شوې دی غونډې ته وویل چې د مخالفینو ځینې معقوله غوښتنې باید ومنل شي.
سوله هر څوک په خلو باندې ناری وایي. سوله موږ تاسو ته امریکای غربای چینای بل څوک نسی راوستلای. دا د افغانانو کار دی چې اول موږ تاسو په خپل منځ کې سره تفاهم وکړو. د افغانستان مسله دا د چا شخصي مسله نه دی. که چیرته شرعي مطالبات وو هغه دې ومنل شي. معقول حل دی د افغانستان خلکو ته وړاندې کی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سره جرګې ته ناست افغان لوري پلاوی ویلي چې د امنیت د ټینګښت په شرط د اساسي قانون د لومړی او دویم فصل پرته دوی د وسلوالو مخالفینو سره په نورو موضوعاتو هر ډول خبرو ته چمتو دي. له دې سره یو شمیر نور دینی عالمان او د چارو څیړونکي وایي دواړو لورو ته یو ښه فرصت په لاس ورغلی او باید له دې فرصت څخه سمه استفاده وشي. دوی وایي د سولې صادقانه خبرې د افغانانو د اوږده عمر ارمان پوره کولی شي چې زیات شمیر افغانان ورته سرلوسه خوشبینه دي.
د افغانستان د نن مو د سولې د خبر لپاره پر رسټیو پرمختګونو د یوسف خان زدران رپورټ اوري. د افغانستان حکومت یو استازي هیئت د جولای په 1 اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو هیئت سره مخامخ رسمي خبري وکړي. دا اول وار وو چې د افغانستان حکومت رسمن دا تایید کړ چې د طالبانو لاستازو سره مخامخ خبري کړې دي. په خبر پانه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خبره شوه، دا خبري مشروع بلل شوې وه. په خبر پانه کې ویل شوی و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل جنگ د تیر کال په وروستیو کې ختم کړ او د امریکا متحده ایالات پلان لري چې د 2018 میلادي کال تر پایه پورې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. تاسې د افغانستان د سولې په ارتباط پرمختګونه کولای سي چې د ازادي راډیو پر وبپاڼه باندې تعقیب کړئ. د ازادي راډیو پر انټرنیټ سټه تاسې کولای سي چې پر فیسبوک او پر ټویټر د ازادي راډیو پیدا کړئ او د ازادي راډیو د وبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لازادی رادیو سره تاسو کولای سئ چې په ډیر اسانۍ خپل نظر شریک کړئ په ورځنیو مسایلو باندې نظر ورکړئ. تاسو کده افغان بیسیم ټلیفون لري نو کولای سئ چې ته ټلیفون پر 813 شمیره باندې ازادی رادیو ته همدا اوس پیغام را واستوئ. د خبرونی په ترڅ کې به تاسو هغه پیغامونه لولم چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو باندې لیکل شوی. تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د اوربان لپاره امکانات څومره دي او دغه خبره چې په افغانستان کې د سولې لپاره باید اول اوربان ټینګشي تاسو له نظره څومره مهمه ده؟ نو خپل پیغامونه راوستوي د افغان بیسیم پر 813 شمیره باندې د خبرونی پترس کې باید درته خبر کړو. د افغانستان د انتخاباتو د څارنې موسسه او د ختیناو سازمان په ګډه د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غواړي چې خپل چاري په بيطرفي پر مخ بوزي. د دغو ادارو مسولینو نن یو خبري غونډه ته وویل چې کدا کمیسیون به طرف نوی د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې سي. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار لپاره لیدو سره سم مدني ټولنه هیله سرګندوي چې دا کمیسیون د پخپلو چارو کې بے پرېتوب ته جدي پام وکړي. د مدني ټولنو د هیلو د سرګندونو په لړ کې د پنځم به پورس د انتخاباتو د سار د مؤسسه او د خطه نو د سازمان مسؤلینو په یوې غړي خبري ناشته کې وویل، سره لدی چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د خلکو مدني ټولنې په خوخه نه بلکې د جمهور رئیس او اجرایی رئیس لخوا ټاکل شوی، خو اوس په کار د چیات کمیسیون خپل چارې د مدني ټولنې په مشوره پر مخ بوزي. د خط نو د سازمان مشر فهیم صدیقی وویل، اندېښنه دا ده چې دا کمیسیون به تر کومه ځایه مسلکي او بې پرې چلند وکړي.
یکی از نگرانی هایی که وجود داره چقدر اینا تضمین میدن بر مردم افغانستان که
کومه اندیکنه چی موجوده ده؟ هغه داده چه دوی د افغانستان خلکو ته څومره تضمین ورکولی شي چې دوی هغه خواو ته نه ورزي چې دوی په دې کمیسیون کې ځای پر ځای کړی دي او څومره د انتخاباتو پر ماهیت فکر کولی شي؟
د افغانستان د انتخاباتو د سار مؤسسې مسؤلینو وویل چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو پټاکلو کې لمدني ټولنې سره مشوره نه ده کړې او د جمهور رئیس او اجرایی رئیس د انتخاباتي ټیمونو او غړي پکې شامل شوي دي. خو د کمیسیون دنده ده چې د انتخاباتي ارګانونو تیر فعالیتونه له هر ډول تعصب او سیاسي انګیرنو پرته په دقت سره وارزوي او د اصلاح لپاره یوه طرحه حکومت ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د سار د مؤسسه استازي شاه محمود مل وویل چې کچیر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا هم د دواړو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو په ګټه کار وکړي، د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به زیانمن شي.
از همه مهمتر است که اینا ارزیابی کنن، بررسی کنن پروسه را، ولی در مشوره نزدیک با نهادهایی که عملا دخیل بودن در پروسه.
لوټول مهمه دا ده چې دوی دا پروسه د هغو ارګانونو په مشوره ارزیابي کړي چې په تیرو انتخاباتو کې ښکیل وو، خو که هدف دا وي چې له ارزیابۍ پرته یوازې یوه طرحه ورکړي او سیاسي ملحوظات پکې شامل کړي، د راتلونکو شفافو انتخاباتو له حقیقي لارې به بېلارې شو.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبې په ورځ د اجرایي رئیس په سپارښتنه په رسمي توګه خپل کار پیل کړ. د دې کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی ژمنه وکړه چې د کمیسیون چارې به په پوره بې پرېتوب سره پر مخ بوزي. که څه هم حکومت او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ژمنه کوي چې په کارونو کې به شفافیت په پام کې نیسي، خو د انتخاباتو د پروسې ځینې نور څارونکي ارګانونه او یو شمېر سیاسي ګوندونه لا هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار موده درې میاشتې په پام کې نیول شوې ده. خو دا چې دا کمیسیون به په خپلو ارزونو کې تر کومه شفافیت په پام کې ونیسي، دا به وروسته معلومه شي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په آیرلند کې د یو نن په دوبلین کې د پاپوا نیو گینی له کرکټ له ټیم سره مسابقه لري. د کرکټ نننۍ لوبې څارونکي وایي چې که چیرې افغانستان نن دغه لوبه وګټي نو د شلو اورونو د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته به چې د 2018 کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي لاره پیدا کړي. د کرکټ څارونکي وایي چې د افغانستان لپاره نننۍ لوبه ډیره مهمه ده. د ازادي راډیو په خپرونو کې به تاسو نن ټوله ورځ په دې ارتباط او وروستي معلومات اوري. خو د افغانستان کرکټ ټیم په ارتباط یو بل رپورت وسراخلو. د کرکټ ټیم ویلي دي چې دوی له هانګ کانګ سره د خپلې لوبې په ارتباط د درغلیو پرېداو او په دغو لوبو کې د رشوت پر اخیستلو د کرکټ له ملي شورا څخه د څېړنې غوښتنه کړې ده. دا چې مثلا نور څه ده د صفي الله ستانکزي په رپورټ کې به واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې په ډیرو خواریو نړیوالو ډګرونو ته وتلې ده، اوس یې د هانګ کانګ په وړاندې د وروستۍ لوبې د نتیجې په اړه چې په دغه ټیم یې بایللي د شکونو او درغلیو خبرونه تاوده دي. افغان لوبډلې د سه شنبې په ورځ د 2018 میلادي کال د نړیوال شلاوریز جام د غوراوي ټورنمنټ په یوه لوبه کې د هانګ کانګ لپاره 122 منډې هدف ورکړ، خو ونه توانېده چې ترې دفاع وکړي او ماتې وخوړه چې ورسره سیاله لوبډله نړیوال جام ته ووته او هم د یاد ټورنمنټ سیمي فاینل ته. افغان کرکټ بورډ وایي هغه رپورټونه ناسم او بې اساسه دي چې ګواکې د نړیوال جام د غوراوي ټورنمنټ په یاد لوبي ډیر شرطونه لګیدلی او د کرکټ نړیواله شورا په دې اړه تحقیق کوي. دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې له نړیواله شورا سره په دې اړه غږیدلی او هغوی تر ډیره دا اوازې رد کړي چې د افغانستان او هانګ کانګ په لوبه کې د جدي ستونزې موجودې وي.
نړیوال شورا سره اړیکه ونیوله چې د کرکټ نړیوال شورا موږ ته خبر رد کړی ده. تر اوسه پر سپیډ او دا خبر نه ده خپور کړی، خو یو شمېر رسنۍ نن دا خبرونه خپره شوي دي. موږ بیا هم وایو چې موږ د کرکټ نړیوال شورا د رسنیو مسؤلینو سره اړیکه درلودله او هغوی هم موږ ته په دې اړه وویل چې موږ داسې څه رسمي تر اوسه نه دي ترلاسه کړي.
ای ایس پی این کرکټ انفو هغه نړیواله معتبره ویبپاڼه ده چې د افغانستان او هانګ کانګ د دې لوبې په اړه د کرکټ د نړیوال شورا د تحقیقاتو خبر خپور کړی. دې ویبپاڼې لیکلي چې د کرکټ نړیوال شورا د فساد پر ضد او امنیت ادارې پلاتنی پیل کړی چې ولی په دې لوبه کې له هدا ډیر شرطونه ولګول شو، نو کېدای شي دغه پلاتونو پایل د افغانستان په وړاندې د هانګ کانګ د 15 وکټو بریا چې مستقیمه توګه دا ټیم نړیوال جام ته ورسو اغیزمنه کړی. په دننه افغانستان کې هم په ټولنیزو شبکو ورسنیو کې داسې سرګندونی کیږي چې د افغانستان او هانګ کانګ په لوبه کې ستونزې موجود وي او ځینې کسان آن د لوبغاړو له خوا د پیسو د خوړلو او درغلیو خبرونه مطرح کوي. په عین حال کې د کرکټ د نړیوال شورا مطبوعاتي ټیم وایي چې نغواړي د دې شورا د فساد پر وړاندې د مبارزې او امنیت د کمیټې کارونو کې لاسوهنه وکړي. د دې شورا د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل پیټر برین ازادي راډیو ته په یو برېښنالیک کې وویل چې موږ د افغانستان او هانګ کانګ د لوبې په اړه خبرو شوی رپورټونه خبر یو، خو د کرکټ د نړیوال شورا د فساد پر وړاندې د مبارزې او امنیت د کمیټې د تحقیقاتو په اړه نظر نه ورکوو. اخو یو شمیر کارپوهان وایي چې افغانستان تل له هانګ کانګ نه په ډیر لوړ تفاوت لوبه ګټلې او خامخا د ورستۍ لوبې بایللو ځینې اندېښنې پیدا کړې دي. د کرکټ بورډ مخکنی رئیس او کارپوه شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې په افغان ټیم پورا باور لري، خو که پرختیا هم په لوبه کې د درغلیو خبره ثابت شي دا به کرکټ بورډ او لوبغاړو ته ډیر زیان واړوي.
سره د دې چې زه څومره تجربه د خپل ملي لوبډله سره ما درلودله، دا څه یو څه کار بيخي شوی نه و. دا د مچ فیسنګ خبره چې اوس یې دیږي او که خدای ما کړه دا څه یو څه ثابت شول، دا به نور د کرکټ بورډ ته او خصوصا د موږ لوبغاړو ته به سخت تاریخي صدمه ورسي او د افغانستان د بدنامۍ سبب
شي. یاد لوبي پر سر د نړیوالو شرطوهونکو ډلو ډیر پیسې لګول. په ورستي اور کې د لوبډله مشر اصغر ستانکزي لخوا د سلو بالر محمد نبی لوبول او پکې د شپاړو سمندو پوره کېدل هغه سدي چې په دننه او بهر کې شکونه پیدا کړي او کېدای شي لپلټنو ورسته ورته جواب و موندل شي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د خبرونې په پایل کې واوریدل چې په افغانستان کې د خلاصون لار په نوم عالی شورا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. ویل دي چې په افغانستان کې د ژر تر ژره اوربند ټینګ سي. د ازادي راډیو یو اوریدونکو عبدالملک هوتک له هلمند د افغان بي سیم پر اتسوتل شمیره باندې یو جالب پیغام راستولې دی. لیکلي دي چې نه دولت زما پیغام دا دی چې د خپل پیغام کې لیکي له طالبانو سره د سولې مسأله ممکنه نه ده. مازر خوړم دا خالد رحیم زاده لکندهار رالی جلی دی وایي چې سوله ناممکنه ده، که طالبان سوله ومني خلک د ډیر ژر د قیامت انتظار وباسي. نو آیا تاسې هم د دې اوریدونکي په څیر فکر کوئ چې په افغانستان کې سوله د قیامت تر ورځې ناممکنه ده؟ که فکر کوئ چې په افغانستان کې د سولې لپاره په هڅو کې کوم ټکی ستاسې له نظره مهم دی، دا خبرې ټولې تاسې کولای سئ چې د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې راواستوئ. موږ به یې په نننۍ خپرونه کې درته خپرو. او اوس به ورسو پاکستان ته. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه هیواد په زیاتو سیمو کې د طوفاني هوا او د شدیدو بارانونو له امله خلک ګڼې ستونزې لري. زبی شفق به له پېښوره په دې اړه نور حال راکړي.
د خیبر پختونخوا دولتي چارواکي وایي چې د دې ایالت په لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال کې وروستیو بارانونو او سیلاب د یوې ماشومې او مېرمنې په ګډون لږ تر لږه درې کسان وژلي او لسګونه زره نور یې اغېزمن کړي دي. خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې له 1300 راهیسې په چترال کې پرله پسې بارانونو او سیلاب د دې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ګڼې ودانۍ، پلونه، سړکونه او کلي ځپلي، چې له امله یې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د چترال له کیلاش، ګرم چشمې او یو شمېر نورو سیمو سره ځمکنۍ اړیکې پرې شوې دي. راپور همداراز کاږي چې د سیلابونو له امله سیمې ته د اوبو لېږدولو سیسټم هم اغېزمن شوی، چې له امله یې د سیمې اوسېدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ادارې د راپور له مخې په چترال کې د سیلاب له امله ګڼ کورونه، مارکیټونه او دوکانونه هم ویجاړ شوي دي. د چترال یو ځایي دولتي چارواکي عبدالغفار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیلاب له امله د چترال بونی، مستوج، ملکو، کوراغ، شغور، بمبوریت او موردان درې سیمې زیاتې اغېزمن شوي او د دې سیمو نږدې 2 لکه کسانو ته مالي زیانونه اوښتي دي. دی وایي د چترال په ګرم چشمې، شغور او موردان دره کې ډېر سخت سیلابونه راغلي چې ډېری کورونه پکې بهېدلي او ګڼ خلک بې ځایه شوي دي. په مرکزي او پورتني چترال، ریشون، کوراغ او نورو سیمو کې هم سیلابونه راوتي، پلونه او سړکونه یې له منځه وړي، چې له امله یې له مرکزي چترال سره د پورتني چترال ځمکنۍ اړیکې پرې شوي دي. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ایالتي ادارې همداراز اندېښنه ښودلې چې که چیرې د کیلاش، ګرم چشمې او نورو سیمو له مرکزي چترال سره نښلوونکې لارې ژر جوړې نه شي، نو ښایي په دغو سیمو کې د خوراکي توکو قحط رامنځته شي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د چهارشنبې په ورځ د چترال د سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړه، د مالي زیانونو په اړه یې معلومات ترلاسه کړل، له اغېزمن شوو خلکو سره یې ولیدل او له هغوی سره یې د مالي مرستو اعلان وکړ. نوموړي سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې مرستندویه کارونه دې چټک کړي او له سیلاب ځپلو نه د هېڅ ډول مرستې نه سپموي. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګه وایي چې د چترال په سیلاب ځپلو سیمو کې ژغورونکي عملیات پیل کړي او پر لومړۍ ورځ یې 80 کسان ژغورلي چې په سیلاب کې نښتي ول. بلخوا د پاکستاني رسنیو راپورونو له مخې په پاکستان کې د پشکال یا مونسون بارانونو او سیلاب نه یوازې چترال بلکې د پنجاب په لیا، راجنپور او مظفرګڑھ کې هم په پراخه کچه ورانې کړې. په دغو سیمو کې لسګونه کلي ویجاړ کړي او اوسېدونکي خوندي ځایونو ته کډه شوي دي. په پاکستان کې په جون جولای کې د پشکال یا مونسون بارانونو لړۍ پیلېږي چې د توپانو بارانونو له امله پکې هر کال په ډېرو په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې سیلابونه راوځي او خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړوي. د یادونه وردا چې د 2010 میلادي کال په همدې جولای میاشت کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډیری برخو کې سخت سیلابونه راغلي و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 40 میلیونه زیات بې کوره شوي و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1300 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو یو اوریدونکو محمد ایواز بلوس له هلمند لیکلیم، زما په اند اوس مهال د طالبانو او د حکومت ترمنځ اوربند ډیر مهم دی، ځکه دا اعتماد جوړوي او د جنگ بندیدل یوازنی لار ده چې افغانانو ته ژوند ورکوي. میر احمد وطن دوست له هلمند لیکي، طالبان چې اوس وایي چې موږ خبرې کوو او سپین کالي اغوستي دي او څه وخت چې جوړ اوسي بیا به تور کالي واغوندي او داعش به د ځانه جوړ کړي. دوی دشمن هیڅ کله دوستی نکوي. د غزنی د ګیلان له ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی نجیب الله بیتاب لیکي، سوله دی بل اخر راشي ځکه چې بیخي زیات ستومانه شوی یو. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکې زهیر له هلمند د سنگین ولسوالۍ خلی کې څوک چې اوربند نکوي هغه سول نه غواړي ک طالبان وي ک دواړو ډلو څخه هر یو خواوي ک حکومت وي دوی باید اول اوربند وکړي. ډیرو زیاتو اوریدونکو محمد فهیم له میدان وردګو څخه یو پیغام راستولی، وحید الله فطرت له لشکرګا څخه مشته پیغام راستولی دی، عرفان الله عرفان له هلمند پیغام راستولی، او داسینی نور ډیر دوستان دي چې په تاسو ته شمیره باندې پیغامونه راوستلي. خو وخت نه لرو، احمد شبر په استودیو کې ده او د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین احضار کړ. پاکستان په وروستیو کې د افغانستان پر خاوره راکټي بریدونه کړي دي، مرمۍ ویشتلې دي چې ویل کېږي څلور میرمنې پکې وژل شوې دي، او د اوبخشي څلور ملکیان د میرمنو په ګډون پکې وژل شوې دي او دوه نور ټپیان دي. نیاله آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال د شلو ورو د جام د غوراوی لپاره له پاپو نیوګینی سره لوبه روانه کړې ده. تر اوسه پورې د پاپو نیوګینی 15 لوبغاړي سوسیدلې دي او 25 منډې جوړې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر بغداد ته په وار لمخه نه اعلان شوی سفر رسیدلی. د اروپایي ټولنې جک پوری ډیپلوماټه به راتلونکې اونۍ ایران او سعودي عربستان ته ولاړه شي، او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ به د اټومي تړون په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سنا غړیو ته سپیناوی وکړي. قرغزستان وایي د امریکا د پرمختیایي چارو نړیواله اداره یا یو ایس ایډ به خپل امتیاز په دغه هیواد کې له لاسه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري، خبرونه د عملري
د بامیان سیمهیز چارواکي وای په دغه ولایت کې په ورستۍ شپږ میاشتو کې د هوټلدارۍ صنعت ډیره وده کړې او پانګونه پکې زیاته شوې ده. د بامیان د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو برخې رئیس احمدپور ازادي رادیو ته ویل چې په دې وروستیو کې د هوټل جوړولو په برخه کې شل میلیون ډالر پانګونه شوې ده. ښاغلی احمدپور زیاته کړه چې په بامیان کې هوټلونه له نړیوالو معیارونو سره برابر جوړ شوی او ډیری د بهرنۍ سیلانیانو د ګټې اخیستنې لپاره چمتو دي. بلخوا د بامیان یو شمیر هوټل لرونکي اندېښنه لري چې د نامنۍ له امله د دوی کاروبار کمزوری شوی او عواید هم د تیرو کلونو په پرتله کم شوي دي. د بغلان ولایت د برقي غوري د ادارې مسؤلین وایي د برښنا له درکه د روان کال د درو لومړۍ میاشتو اواید د تیر کال د همدې مودې په پرتله شل میلیون افغانۍ زیات شوی دي. د بغلان ولایت د برقي غوري رئیس غلام حسین حیدری ازادي رادیو ته ویل د تیر کال په لومړۍ درو میاشتو کې راټول شوی اواید 80 میلیون افغانۍ وي او اوس دغه پیسې 100 میلیون افغانۍ ته رسیدلې دي. ښاغلی حیدری زیاته کړه چې خلکو ته د برښنا په رسولو کې جدي پاملرنه د برښنا له ضایعاتو او په اداره کې له فساد څخه مخنیوي لاملونه دي چې سږ کال د اوایدو د زیاتوالي سبب شوي. په دې وروستیو کې په کونړ ولایت کې له وړۍ څخه د جوړو سوو شیانو لکه چپنې، پکول او واسکټ جوړولو صنعت وده کړې ده. د کونړ ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس حاجي جلال ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال په دغه برخه کې لسګونه کسان په کار بوخت دي. ښاغلی جلال زیاته کړه پخوا له وړۍ څخه د جوړو سوو شیانو د جوړولو او پلورلو لپاره به یوازې دوه یا درې دوکانونه وه، خوست دغه دوکانونو شمیر زیات شوی دی. دی وای هغه کسان چې په دې سند بوختي اوس شاوید لري. ښاغلی جلال له حکومت وغوښتل چې په کونړ ولایت کې دغه صنعتکارانو لپاره فابریکه جوړ کړي، او د همدن لپاره د کابل بازارونو کې د افغاني پوراندي د یو شمیر بهرنی اسارو راکړه ورکړه. یو امریکایي ډالر، یو شپږ افغاني، یو یورو، شپږ شپږ افغاني شپږ پوله، یو انګلیسي پاوند درې نوي افغاني شپږ پوله، یو سعودي ریال شپږ افغاني لس پوله، د اماراتیو درهم شپږ افغاني 50 پوله، زر پاکستانی کلدار 1509 افغاني او زر ایرانی تومان 13 افغاني یو تیا پوله.
د ازادي رادیو ډیر اوریدونکو په افغانستان کې د سولې په اړه خپل نظرونه راستولې دي. زهیر د هلمند له سنگین ولسوالۍ، بلال دینارخیل، نصیب الله خالقی، احمد له کندهار او عابد له هلمند او د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ساس پیغامونه به د خبرونو په جریان کې درته خبرو خو اوس یو رپورت لرو د امریکا د کانګرس یو شمیر وکیلان چې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو په معاملې شکل ریوای چې د جمهور رئیس باراک اوباما پر جګپړو چارواکو به فشار واچوي د دغه معاملې پړه د امریکا خلکو او د امریکا د سنا استماعي غونډې ته زیات معلومات ورکړي. د مسلې نور جزئیات په د جاناقه الکوزی پر رپورت کې واوري.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری، د خزانه وزیر جک لیو او د انرژي وزیر ارنست مونز د سنا د بهرنی اړیکو کمیټې پر وړاندې څرګندونه وکړي او دا به د جولای 14 نیټې راهیسې چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ معاملې لاسلیک شوي، لومړی ځل وی چې دا جګپوړو چارواکي د سنا استماعیه غونډې ته حاضرېږي. د کسانو د چهارشنبه په ورځ د تړول دروازو تر شا د سنا او استازو د مجلس ټولو غړو ته لن معلومات ورکړل او د جمهور رئیس اوباما د ادارې نورو جوګپوړو چارواکو په شخصي ډول د کانګرس وکیلانو ته د ټلیفونونو او غونډو لاري معلومات ورکړل. د امریکا د کانګرس وکیلان وای د نورو مسلو ترڅنګ دوی له ایران څخه د بندیزونو د لری کولو د وخت د سرغړونې په صورت کې د دې بندیزونو د بیرته جاری کېدو د ایران پټومي ساحو کې د پلټنې او دا چې څومره پیسې به ایران ته ولاړ شي معلومات غواړي. د امریکا په صنعت کې د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر د جمهوریت غوښتونکو ګونګړې باب کوکر وای له ایران سره د اټومي معاملې په اړه شک لري خو منتظر ده چې د دې مسلې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي او وروسته به بیا د رد یا تایید پړی رای ورکړي. د هغې لایحې له مخې چې جمهور رئیس باراک اوباما د روان کال مې میاشت کې لاسلیک کړه، کانګرس د سپتمبر میاشتې تر 18 پورې وخت لري چې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو معامله تصویب یا رد کړي. په داسې حال کې چې زیات شمېر جمهوریت غوښتونکي د دې معاملې مخالفت کوي، جمهور رئیس باراک اوباما ضرورت لري چې د خپل ډیموکرات ګوند زیات شمېر وکیلانو ته قناعت ورکړي چې ملاتړی وکړي. په عین حال کې د چهارشنبه په ماښام په زرګونو امریکایانو د نیویارک ښار په ټایمز میدان کې اعتراض وکړ او له کانګرس نه وغوښتل چې له ایران سره شوې معاملې رد کړي. په دې اعتراضي غونډه کې پیژندل شوی یهود وکیل ایلن دیرشویتس وویل د یو لیبرال ډیموکرات په صفت د دې معاملې مخالفت کوي. د ویل په دې کار سره ډیموکراسي له پامه غورځول شوی او دا ځکه چې جمهور رئیس باراک اوباما په مذاکرو کې د کانګرس غوښتنې او نظریات په نظر کې نه دي نیولي. جمهوریت غوښتونکو وکیل بل ګراهم په واشنگټن کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری سره لکتنې وروسته خبریالانو ته وویل
د کانستراکت دټ سیکرټری کیری هاز ان هیز مایند
دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری فکر کوي چې په ایران کې منځلاري بنسټ پالیشتا او موږ منځلاري غختلی کوو. زما په باور دا د ایران په اړه بيخي سوء تفاهم دی.
که چیرې کانګرس دا معامله رد کړي او جمهور رئیس اوباما یې ویتو کړي، په هغه صورت کې به جمهور رئیس ونشي کړای چې په ایران باندې د امریکا لخوا د لګول شوو بندیزونو زیاته برخه لري کړي او په دې توګه ممکن د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ اټومي معامله زیانمنه شي.
ازادي رادیو په همدې خبرونه کې ورسته د سپورت ونیس پروګرام درته وړاندې کوو او همدارس د کور کلی پروګرام لرو. په یاد ولرئ چې نن به په درو بجو باندې د ازادي رادیو په همدې ځای تاسو د ازادي په څپو کې پروګرام اوري. په دغه ونیس پروګرام کې نن پر دې بحث کې چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد مبارزې لپاره ملیشه ډلې څنګه منسجم شي. تاسو پروګرام ته ټلیفون نه راکولای شي. پروګرام له درو بجو تر پنځو بجو دی او د پروګرام په پروګرام کې له میلمنو څخه خپلې پوښتنې هم مطرح کولای شي. نو د پروګرام وخت په یاد لري په درو بجو پیل کیږي او د ټلیفون شمیرې به په هغه وخت ترته اعلان شي. د عراق لپاره د ملګرو ملتو استازي ویلي چې د بشري مرستو کموالی او په دغه هیواد کې ناهیلي شاید ډیر خلک په دې هیواد کې دې ته مجبور کړي چې د خپل ځان د ژغورلو لپاره د اسلامي دولت په نوم له وسلوالي ډلې سره یو ځای شي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازي د امنیت نړیوال شورا ته ویل د هغه ریپورتونو ورخطا کړی دی چې لمخې ناهلي او له بشري مرستو محرومه عراقیان د مرستو د ترلاسه کولو لپاره له وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي. یان کوبش ویل د عراق د جګړې او په دې هیواد کې روان تاوتریخوالي بشري بیا ډیره لوړه ده. د ملګرو ملتونو د تیرې اونۍ د رپورټ لمخې په تیرو 14 میاشتو کې په عراق کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله 15,000 ملکیان وژل شوي او 10,000 نور ژوبل دي. یان کوبش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل له هرو څلورو عراقیانو څخه یوې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه دا هم وایي په راتلونکو 3 میاشتو کې ښایي نږدې 1 میلیون عراقیان له خپلو سیمو بې ځایه شي. په همدې حال کې رپورټونه وایي ملګري ملتونه د مانی منابعو د کموالي له امله په عراق کې خپل اتیا روغتیایي مرکزونه او د ژوند ژغورلو یو شمېر پروګرامونه بندوي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي دوی ته په دوامداره توګه په دې هیواد کې پر ملکیانو د بریدونو، سړي تښتونې، جنسي تیریو او په زور وسلوالو ډلو ته د ماشومانو د استخدامولو رپورټونه رسیږي. یانکوب شوای په اختر کې په عراق کې خونړۍ حمله چې 160 ملکی وګړي ووشل او نږدې 200 نور ژوبل کړل، د عراق د غمجنې ناکرارۍ شاهدي ورکوي.
خبری سات له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه. د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې درته دوه مرکې خبرو. یو د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند، بل هم د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره. ستر کې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند عارف پیمان سره مرکې ته غوښ شو چې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د سل ورځني کاري پلان او همدارس د ځینو نورو ستونزو د هواري په اړه دغه ادارې د هڅو په خاطر شوې ده. ستر کې مل خغلی پیمان پوښتنه کړې ده چې د سل ورځني کاري پروګرام په لړ کې کوم مهم پروګرامونه تطبیق شوي دي.
تشکر. البته د افغانستان د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست هم همدا مهال دا اصل ورزنی کاری پلان په بخش کې مسعود دی چې په دغه پلان کې ځینې ټکول لکه داخلي مسابقات او بهرنی مسابقات او همدارنګ د انکشافي زیربنا یا انکشافي پروژو د افتتاح تلور پروژو ته کې شامل دی. همدارنګ د تربیت د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست د هغه مسوده قانون دی چې کار پکې جریان لري. همدارنګ د داخلي مسابقاتو په برخه کې د باسکتبال، والیبال، مجدنی او ځینې نور څو کې مونږ چمتووالی کودلې دي چې په دې سل ورځو کې دغه پلان تطبیق کو او د ریاست جمهوری گزارش ورکو.
ډیره مننه ښاغلی پیمان. یو څه چې مهمه دي، د ځینو رشتو ملي سیالۍ نه دي شوي، آیا سیالۍ هم په دغه سل ورځني پروګرام کې شامل دي که څنګه؟
پدې پلان کې هو، پدې پلان کې زینو مسابقات او هغه د ملي مسابقات بخش دی چې د والیبال، باسکتبال، مجدنی همدارنګ زینو نورو رشتو پکې شامل دی چې ان شاء الله کوچنی اختر په ختمېدو سره دغه پلان د ریاست تربیت د بدني روزنې او سپورت په لور ریاست کې فایل شي. او همدارنګ د بهرنی رقابتونو هم مون پلان لرو چې زینو رشتو د بهرنی مسابقاتو کې ځینې دعوتنامې راغلي دي لکه د کاراته، کورش، تیر و کمان، پاور لفتنګ دا رشته یا دا فدراسیون نه دي چې د بهرنی مسابقاتو هم ان شاء الله سفر وکړي او مونږ هیله من یو چې د غرشتو کې هم مونږ ښه لاسته راوړنه ولرو.
ډیره مننه ښاغلی پیمان. وروستۍ پوښتنه دا چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او د تربیت بدني د لوی ریاست ترمنځ ځینې وخت جارو جنجال رامنځته شوی دی چې لوبغاړي مستقیما تر زیان لاندې دي او زیان لیدلی، ولې باید د دغو ادارو ترمنځ لانجې لوبغاړي زیانمن کړي؟
هو کې دا خو ډېر یو ستونزه ده چې مخ راغلی دي. مونږ کوشش کوو چې دغه ستونزه چې راغلی دی دغه ستونزه په ښه توګه حل کړو او یوازنۍ لاره همدا ده چې د اولمپیک او تربیت بدني دوه ارګانونه چې دی یو اداري یا دولتي اداره ده چې د بدن روزنه او د اولمپیک د دوی ترمنځ کې یو ښه روغبل وشي او په دې جنجالونو کې پای ته ورسوي.
نو آیا صرف یوازې همدغه روغبل ضرور دی که ځینې نور کارونه هم باید وشي، مثلا جنرال اسمبلی ترمنځ ترسره شي، دوی ناستې سره وکړي که څنګه؟
یقینا د اولمپیک د ملي کمیټې د ټاکنیزو چې هغه مجموعي عمومي ورته ویل کېږي دغه مجموعي عمومي خپل صلاحیت لري چې د اولمپیک د ځینې تشکیلاتو په برخه کې تصمیم ونیسي او همدارنګ د ځینې قوانینو چې د تربیت بدني مسؤلیتونه دی مسؤلیتونه هم پاشت په ښه توګه سرته ورسوي.
قدرمنو اوریدونکو، دویمه مرکه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره د مرکه الیاس صالح کړی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ مرسیال حاجی صاحب عزیز الله فضلی زمونږ د دې ونی پروګرام ته خیر اخلاست.
مننه.
فضی صاحب، لومړی سوال دا دی چې دا سیالوی کې افغانستان نسو کولای چې لکه دې ته د راوند ته لاړ شي، اوس د افغانستان څه کارونه وکړي او څه کارونه کوي چې بیا خپل ځان دې فاینل ته راورسوي؟
مننه. څنګه چې دغه وزب تاسو مکمل دغه ټورنمنت ته مددي دغه پروسس لګ مغلق وندي وو، پدې کې واقعا چې د هر ټیم نه باید د وولو بدل نه درې لوبډلې کولیفای وکړي یا لار پیدا کړي په دغه غوړوي پر سیالوي کې، یعنی چې دوی نړیوال جام ته لار پیدا کړي. چې په هغه کې د افغانستان د ګروپ نه درې لوبډلې پدې وخت باندې دلې چې لارې پیدا کړي نړیوال جام ته، چې په نومړي سر کې سکاتلند، دوم هالند او دریم افغانستان راغی. نو موږ کوشش کوو چې خپل ګروپ کا کوچ، یعنی نه فنی غولار څو سیمی فائنل یعنی فائنل ته لار پیدا کو، خو متاسفانه په غوونه توانی دلو. هغه یو ویل تا و چې موږ چې کوم سیالي د عمان او بایلل درې سیالي مسلسل وګټلې، لکه د هالند، د سکاتلند، د امارات او د عمان خلاف مسیالي او بایلل، او بیا د کینیا او د کاناډا خلاف موږ چې مسیالي هغه د باران یا د ورښت عمل ونس ولي، په دې و جبان زونګه امتیاز یا پوینټونه را کم سول. نو سکاتلین زمونږ نه مخسو او اوس موږ په کوارټر فائنل کې قرار لرو.
یوازې علت هم دا و چې د کاناډا سره باران اورښت لپاره نسو. کدی کې لکه پوینټونه کم سي، دا لکه غیر منصفانه یو عمل نه ده چې افغانستان چې لوبي وکي هغه د اړتیا ده چې هغه د لوبي ګټي او بیا هم د افغانستان پوینټونه لکېږي. او یو پښتنه او د دوم جوز د پښتنه دا دي چې افغانستان سو پوینټونه لري تر اوسه.
دا خاص ورته اشاره وکړ دا چې د شګه کله کرکټ خپل یو فرمولا لري، د کرکټ بین المللي شورا د کرکټ تقریبا 20 قوانين دي، هغه به مختلف قوانين دي چې هغه دغه د باران په وخت کې نور یو داسې کوم طبيعي حالات راځي، مانست طوفان راځي، نو بیا هلته هغه د کرکټ په خپل قوانين باندې پریکړه کیږي. خو په هر حال باندې د افغانستان د لپاره چې هغه ومده هدف او هغه د نړیوال جام ته تاګو، نړیوال جام ته منګلار پیدا کړ، خو مثلا د دغه کولیفای راوند چې 2002 واره موږ هم مخکیم په د نړیوال جام کې شریک کړی دی، چې نومړی ځل په وشتنګیس کې او دوم په سرنلکا کې و. هغه کولیفای راوند کې یو ځل موږ د دغه لوبو چمپین پاتسي و چې د هرلند نه موږ ګټلې و. دوم ځل لپاره بیا په امارات کې چارلند موږ سره فایلو ویتو و، یعنی موږ فائنلی سوچ فایلو به دوی وګټل. د دې په خپل ګروپ کې ونه توانیدل چې ډایرکټ کوارټر سیم فائنل ته لار پیدا کړو، اوس بیا هم مشته چانس ته. هغه په دې وجه باندې چې زموږ هم و پوینټ دی او پلس زیرو دی، که چېرته موږ پلس یو سره درلودلای هالند او سکاتلند او افغانستان نشن ډیر ته کتل کېدل.
فازي صاحب، که ورسې پوښتنه دار ازي چې د کرکټ بورډ پلانونه سدي چې تر اوسه افغانستان وکولای شي چې د سیالوي کې لار پیدا کړي،
یعنی په کوارټر فائنل کې خو موږ دغه په اصطلاح باندې په اډوانس کې هالرډي قرار لرو، چې په یشتم تاریخ باندې به موږ خپل کوارټر فائنل هرلند هیواد سره کوو. مشکل نشته ان شاء الله ولادي سره تمولار پیدا کړي، صرف اوس د دې لپاره آمادګي نیسو چې په لوبډاله کې شي اتحاد او اتفاق او هغه کوي لوبغاړي چې واقعا دوی د ځاغه خپل لوبډاله د دې ځای راورسو، په هغه باندې موږ هم فکر کول کیږي. دا کدا یو وخت ایونت دی او د ټول افغانانو او خصوصا د کرکټ مینوالو دا یو ارمان دی چې یو ځل بیا افغانستان په نړیوال جام کې وځلی شي یا ولو دی.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتره سیږي. تر بل یو مزه سفي ولاستان ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري. جوړون کې فرشتہ مرسل،
قدرمن دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې هغو کورنیو ته مطلب لرو چې په اکثرو مسایلو کې له نوو ځوانانو سره له زور زیاتی او تشدد نه کار اخلي.
د ما خپله په یادیږي چې ډیر ښه او منطقي استدلال بل موږ سره وو، ولې د دې لپاره سی واړه وو ستمه غږیږه ته کشرې.
وروسته یې شیبو کې تمثیلي ټوټه چمتو شوې له ما فرشتي مرسل سره اوسي. درنو اوردونکو، په پخو وختونو کې تصور کېده چې وهل ټکول او توند تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. مشرانو متل کړی چې وایي چیرته ډب هلته ادب، خو اوس تجربو ثبته کړې چې له ماشومانو او تنکې ځوانانو سره د مور پلار یا هم د نورو خلکو تریخ چلند د ګټې په ځای توان لري. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
نکې زړه ورته تنګي وکي زیاتې وهم دا تاسوک په څاپیر په دې غوښه نه ولا مکر سره ما سی یارون سی یا کون سی یا رقم سی
دا مارکیو ته لی ګو دلته او چیله بلانجه شای پکو چا چیم درې هغه پکو موږ ورته وای چې کار وکوي موږ ته نه پقه پیدا کی دا خبر ورته کو د سیم موږ ته نه پقه نشته چې بل خوانه میړه کاریګری او دی بل خوال قلم لري راوړي دا ځمن زم خطا کم قلم ته کم چې چیرانه وړي بیا بیرته لیکم دا شپاره ستنه کور خو ساتنه غواړي کا چې کار نه کوي ځاتې په صحه کوي بیا لیکو
ځان تر سره وکیل دا یا سبقتا یا یو بل کارت لیگی بیا نه من سکه سپیړه کوم مکنه بیا بزور لیکم په نرمه خو کنه من خو لا محل به بیا وهل ورکه
زر پوغه سګیګه مزه ته خاصیت مخ خاصیت نه سم یو خبر وکي لزان به خزلم توریګه اکثر وخت لیکور نو به خوزه ما
لتن کې ځوانانو سره تاریخ چلان کله ناکله په غوډوم ربه تاثیر کوي چې ځان وژني د کابل سن کې مرید خپل ګوندیانو کیسه کوي
خو مقصد مورې سو ډیر زشته وخت چې دې ته هر خبر کوي دې قریب به منه دوه مکه کار بس دې نه خراب سو هغه خیر ده دې ځوان نه فکر نه کیږي د څه وخل به ورکه څه وخت به خراسو اخر نو ستې له وچو ځان ته ور ور وچو بیا درش په څلوش په ځان دې به دغه نام راسل څه ډول ورګونې نورې مند سی وو اخر نو هغه دی وړې وړې وای خسوار کې وده یې کړل سره ته څه مایندو ته څه ډیر ز تعجب کوم سره قموري په اولاد بوري دومره ظلم وکي باید اولاد ورو ښکارا کې دوه مشره ده دوه سری سپین کړای نو د څه کورونه دیونه کې دوه ډیر بات کړ ده
چیرې د نوې ځوانانو خبرې باوریدل شي کېدل شي هغه ډېر ښه نظریات ولري لبلې خو د نوې ځوانانو نظر ته اهمیت ورکول دی هغه د ذهني باندې او د شخصیت په لخه ځلیدا کې مرسته کوي د لوګاروسونکو احمد زیازیال نور خبرو سره
عقل په عمر نه ده عقل په سر ده ډېر مشران به وي خو غي ډېر وخیر نه ول ډېر ځوانان دي هغه ته کې دي سينه په غيبي د مخ خپل په یادیږي چې ډېر ښه او منطقي استدلال بل موږ سره وو ول د دې لپاره سی واړه وو ستمه غيګه ته کشرې دا منم په ځواني کې احساسات ډیر وی تقریبا یو څه جهالت هم ورسره وی د خو د بدو تفکیک لږ مشکل وی ولکه دې سې مشران ورته زیر سي هغه څه سي د منطق لمخه سم ندي قناعت ورکی اول د دوی ځوان نسل لزان سره وارزوي سي د څومره معقول دي څومره ندي معقولیتونه ته باید رشد ورکی وي د باید اجازه ورکی فرصت ورکی کوم څه سي نه معقول دي هغه د دوی په معقول شکل باندې هغه وو په هی په هواي دي ورته وکي زهتا لفظی تشنج اشخړه پکې را دومه او وهل او ټکول او فزیکی برخورد خو په ځای پیدا ځکه چې ډیر ناوړی پایلې لري
د لغمان اوسنکی عبید الله عبد وای چې د پرمختللو ټولنو خلک د خپل تنکی ځوانانو او ماشومان ډیر خیال ساتي خو په افغاني ټولنه کې بیا ځینې داسې کورنۍ هم لرو چې اولادونه نه غوړي د خپل مور پلار مخ وګوري له هیواد نه لري وسیږي ځکه له هغوی سره ډیر تون چلند شوی وي
کومه تاسو اروپای نړۍ ته وګورو زه چون دا اوس ما یو سفر حالانته درلود زه د یو مکتب مخې ته ولاړم مور پلار سره کوم مینه محبت ورکوه هغه په غېږ کې نیول چې د دې مکتب نه رخصتي دغه صحنه تاسو وګوري تاسو تصور نشئ کولای چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خطایي غلطي کیږي، مور پلار باید هغې ته سزا ورنه کړي، هغې ته تادیب ورکړي. تادیب هغه په الفاظو کیږي، تاسو بار بار وهئ هغه عادت کیږي، هغه ستا خبره ته بیا غوږ نه نیسي. توصیه ډېر مهم شی ده، نه وهل. نو مثالونه دلته ډېر دي، چون هغه جرم په دې کې چې کور ته ځي د پلار له خوا نه توهین کیږي، د مور له خوا نه توهین کیږي، تقاضا چې لري مثال چې باید ورته پوره شي، مکتب ته ځي ورسره شی نشته، پیسې نشته، سهولات ورته نه ورکول کیږي، هغه مجبور ده چې غلا وکړي، هغه مجبور ده چې قتل وکړي، د بل چا د جیب نه پیسې وکاږي، د خپل ژوند مخه ته ویسي.
د وردګو اوسېدونکی نقیب الله چې یو پلار دی وایي، هېڅکله له خپلو اولادونو سره داسې چلند نه کوي چې هغوی ورنه زړه توري شي، خبرې اوري او ستونزې په ګډه حلوي.
دوی اول پوهوم چې د دې کار د تاسو چې دا کار کړی دی بد نتیجې لري. پر مثال دوی اوس مکتب ته نه ځي، نو مکتب ته دوی کله چې نه ځي زه ورته اول وایم چې مکتب ګټه لري، ډاکټر به جوړ شي، انجینر به جوړ شي، پیلوټ به جوړ شي، په دې باندې خوشحاله هم دوی شوق راځي چې لاړ شي. ډېر که زه تحدید کوم دوی بیا نشي کړلی چې په یوه جامعه کې خپل نظر وړاندې کړي، ځان ډېر ضعیف احساس نه کړي او د جامعې په درد وخوري، نو دوی زه همیشه تشویق د لارې هڅوم.
په کورنۍ سربیره په ځینو ښوونځیو کې هم له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره تاوتریخوالی کیږي، دومره چې بیا ښوونځي ته نه ځي. د لوګر اوسېدونکی متین د خپلې لور په اړه وایي،
فکر کوم چې دې په دې خوا کتلی وي یا بې کوم کار غلط کړی وي، دا راغلې ده او دا جګه کړې په دا چوکۍ باندې بېرته غورځولې ده ښه محکمه. نو سبا ورځ چې کېږي دې ته سهار څه تشویقوم، پیسې ورته ورکوم، ورسره ځم په موټر کې کینوم، نه راځي، ډېرې چغې وي. علت یې دا ده چې هلته ویلې چې ما معلمه بیا وهي، دا که یو بل وي همدې شکل باندې نور له مکتب او له تعلیم نه پاتې کېږي.
دا چې له رواني پلوه ولې ځینې ځوانان داسې ترسره کوي چې د کورنیو د قهر لامل کېږي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي دي.
د بلوغ مرحلې ته ارواپوهان د بحران مرحله وایي. په دغه مرحله کې شخصیت، کړو وړو، احساسات، یعنی یو سلواتیه درجه کې وایي بدلون مومي. د ده په وجود کې، د ده په کړو وړو کې، حتی د ده په غږ کې، په ټوله کې، د ده په شخصیت کې بدلون راځي. مور او پلار ورخطا کوي، دا په یو ډول یعنی له مور او پلار نه استقلال اخلي، یعنی یو ډول مور او پلار سره مخامخ کېږي، طرف کېږي. همدغه وخت نو چې د دوی په منځ کې سړه جګړه وایو که وایي پیصله اروایي تفاوتونه یا مثلا ځینې تشویشونه او جنګونه او کشمکش د دوی په منځ کې پیل کېږي.
عظیمي کورنیو او ښوونکو ته ځینې مشورې هم لري.
که موږ غواړو که ونه غواړو، د موږ ماشوم چې بلوغ ته رسېږي دغسې کړه به کوي، ښې جامې به غواړي، یخته به یو رقم بل رقم پرېږدي، یو جای بل جای به ګرځي، یا رقم څه، دا توپیرونه په ماشوم کې راځي. خو ښه خبر دا ده، د یوې مور او د یو پلار په حیث، د یو ښوونکي په حیث، په دغه وخت کې صبر ولرو، نه یوازې دا چې صبر ولرو، بلکې له وهلو ټکولو، له تاوتریخوالي او له سپکولو نه لاس واخلو. ځکه چې وهلو ټکول او سپکاوی یا توهین نه یوازې چې په دې مرحله کې له موږ سره د یو پلار او د مور په حیث کومک نسي کولی، بلکې د موږ او د تنکي ځوان ترمنځ فاصله او واټن هم ډېروي. تر ټولو ښې وسیلې په لومړي قدم کې مینه او محبت ده. موږ باید دای تشویق کړو، د تر یو ماشوم په سترګه، د تر یو بېکاره شخصیت په سترګه باید ونګورو. دی په خپل غږ، په خپل توان، په خپل اندام، په خپل جسم، حتی په هغو جنسي توپیرونو چې د ده په شخصیت کې راغلي، نور په ځان ذاتي ډاډه سوی ده. تېښته چې له کوره کوي، له مکتب نه زړه تورېږي، له کور نه زړه تورېږي، له ټولنې نه زړه تورېږي، له درس زړه تورېږي، دوی سره خبرې سوي د ارواپوهانو په وسیله، یو لوی علت د دوی خپله کورنۍ ښودلې، مور یې ښودلې، پلار یې ښودلې، د مور پلار په منځ کې جنګونه یې ښودلي. که ښه هویت پیدا کړي، ښه شخص به یې په آینده کې، او که ناوړه یا متزلزله هویت پیدا کړي یا شخصیت جوړ سه، په راتلونکي آن تر اتیا کلنۍ او تر سل کلنۍ پورې به هم دی د سالم انسان دی.
قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې تمثيلي ټوټه ورو. په تمثيلي ټوټه کې یو کسانو په اړه غږیږو چې ترکاری او تازه میوې سمینه مینځي، بیا نو هغه وی چې ناروغه کیږي.
خدای دا ډاکټر صاحب موږ چیرې دی ته وروره، دا ډاکټر صاحب ته مې چیرې ورسې، دا مریض مې بیخي په عذاب دی. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، مهرباني وکړئ
دی خواته سه، دا ډاکټر صاحب ناروغه ده.
خوري راشه، ته دی خواته راشه، دغه چپرکټ باندې ځان واچو. په خراب، خیر خیر،
په عذاب ده ډاکټر صاحب.
دا ولې خوري؟
بیا ګرای سه، دغه صاحب خوایم ګرځي شي بد پر لګېدلې دي، نه پېژم څه پسې.
خوري څه شي خوړلې وبېګا؟
زهر مې خوړلې دي. څه شي مې خوړلې دي ډاکټر صاحب؟ دغه شي
چې تاسو خوري مام خوړلې دی وې
په غوسه کېږه ما خوري دا زما وظیفه ده چې پښتنه در نو
کوم سم آل ورته وایې دونو کې شروع ما په کړې او تل کړې ور سره خوړل د بلې شي نه دی خوړلې
شروع خو باسي نه و
یا تازه شروع ما په کړې و
ها ها ترکاری مو پری منځلې و
خدا منځلې و ډاکټر صاحب څه د پټي نه خو مې نه وراش کولې چې خوړلې مې
ډاکټر صاحب دا سمه پاکه پری منځلې و 2 ساعته مخکې د دې چې ډوډۍ خو پاکه مې پرېولې تیار مې شه و را مې و
دوه ساعته مخکې ډوډۍ نه
په کور کې مې شه ما په کوڅه کې نه وړې چې شه مې په کور کې مې ته په پخلنځي کې تیار یې شه
اول خو هم د پخلنځي کړکې خلاصوي کاغم بندوي نو هم دومره سوري لري چې دغه نګر پیرا شي چې دا ترکاری دغه سمې کوي
نه ډاکټر صاحب خلاص خو نه پرېږم چې کومې خاطر علاقه د میکروبونه وسته
کله چې ترکاری پاکوي خواړه پاکوي روغ انسان دغه حالت ته نه رسوي دغه ټول میکروبونه لري چې دغه حالت جوړوي اول ډوډۍ تیار کړئ ترکاری تیار او بو کې کېږي چې ډوډۍ تیار شو ترکاری او کاش کې پاکه کې یا په مالګا یا په کلورو باندې پاکه ترکاری ومینځي وی خوري هیڅ نقص نه لري دغه سه هر شی تازه میوم چې کله خوري په ماغه ساتي پری مینځي وی خوري
کمیدال په یادو نورې ترکاری نه خورم
وی خوري بدون ترکاری نم نه کیږي ترکاری ګټه لري خو پاکه پری مینځي